شنبه د چنګاش 14 د جولای 1 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني سپد 12 پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.15 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر وړاندې کوم، په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته پرلت وهلی او له روسانو غواړي چې د افغانستان په جګړه کې له مداخلې لاس واخلي. داسې راپورونه خپره شوي چې روسان له طالبانو سره مرسته کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په سعودي عربستان کې د دیني عالمانو د غونډې په درشل کې کویت له افغانستان سره د یو لړ مرستو ژمنې کړي. په غزنی کې د ماین چاودنو درې ماشومان وژلي او اووه ټپیان کړي. هالند دوه ایراني ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دیني عالمانو غونډې ته تیاری نیسي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغېزمنې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون پر ټویټر ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت شغېدلی او د روغتیا، معارف او انرژي په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. حکمت خلیل کرزی په یو بل ټویټ کې لیکي چې کویت به ډېر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د کویت ګاونډی هیواد سعودي عربستان به د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو د دیني عالمانو د غونډې کوربه وي چې د لسګونو دیني عالمانو به پکې برخه واخلي او په دې غونډه کې به د افغانستان پر سوله خبرې وشي. په غزنی کې درې کوچنیان د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د ګیلان ولسوال محمد کریم ګیلانوال ویلي چې یوه چاودنه په شینکی کلی او بله په ضابط کلا کې شوې ده او دواړه هغه ځای ته شوي دي چې هلته ماشومانو لوبې کولې. د ښاغلي ګیلانوال په وینا د دریو زخمیانو حالت نازک وو او د غزنی ښار ته د درملنې لپاره استول شوي دي. د بغلان د کرنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې بزګرو ته د بدیل کښت ځانګړي بستې هم برابري کړې دي.
زعفران یګانه نباتی بوده کې خوشبختانه د بغلان
دی ویله شمرغه په بغلان کې د زعفرانو کښ نتیجه ورکړې ده. موږ د 300 بزګرو لپاره روزنیز کورس لرو چې هغوی ته د زعفرانو د کرلو او پاللو په اړه معلومات ورکړو. موږ به هغوی وپوهو چې ولې زعفران د کوکنارو ښه بدیل ګڼو. د بغلان د کرنې ریاست تیرونی په هغو ولسوالیو کې چې تریا کرل کېږي زیاتو بزګرو ته د زعفرانو تخم امر کړ. د بغلان د کرنې ریاست وایي چې سږ کال پر 500 چیرې بزمکه زعفران کرل کېږي. د هالند استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستلي دي. د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي ایستل شوي خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د هالند بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرو ډډه کړې ده، خو یوه لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي چې د دښمن له لوري داسې ټول حرکتونه زموږ د دښمن د مصرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړې وه د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقې د امریکا د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته نورو غړیو هیوادونو د موافقې د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګیرینی ویلي چې ټولو خواوو موافقه کړې چې د دې موافقې د خوندي ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي. په پرونی کتنه کې هم د کوم ستر پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي دمشق ته نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د سازمان پرون وویل چې څېړونکو ډلو چې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وې د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا څېړونکو د بشار الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په تر ولکه لاندې سیمه دوما کې لږ تر لږه نقش د چړنې لپاره اخیستې دي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دی شامل شوی، خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دی. په دوما کې دروان میلادي کال د اپریل په 1 نیټه د سارین او کلورین ګاز د حملې خبر خپور شو. د ژغورنې د عملیاتو د مامورینو په وینا په حمله کې 40 تنه وژل شوي او سلګونه په خراب حالت کې روغتونونو ته انتقال شوي. غربي دولتونو د بشار الاسد پر حکومت تور پورې کړی چې په دوما کې په دې حمله کې یې لاس درلود. او وروستی خبر مو د فوټبال دی چې په دې لړ کې به نن په روسیه کې د سویډن او انګلستان او د روسیه او کروشا لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو سیالیو کې برازیل او بلجیم سره مخامخ شول. برازیل یو ګول ووهه او بلجیم په دوو ګولونو ماتې ورکړه. د اوروګوای لوبډلې له فرانسې دوه ګولونه وخوړل او مسابقه یې وبایلله. د اسد راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت د روسي د سفارت مخته پرلت وهله.
دا خبرنا پریز چې په یو شمېر سیمو کې له جنگي ډلو سره روسي مشاورین د سفارتي او ویلا یو شمېر ډلو سره توځي کومونه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به ډیر ژر د ولسوالیو شوراګانو د نماندانو لیست اعلان کړي.
په شروع دې هفته کې بعد د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې د تازه نه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسم د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واوري چې افغان سکان نن په کاناډا کې غونډه لري. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وروسته تر دې پاکستان ته ستنی شي چې محکمې په لس کاله بند محکوم کړ.
تر څو چې موږ د موټر راځي یا سړک کې منتظر پاتې کیږو نو ډېرې خبرې اورو. د خلکو د خانه هر موټر چې تیریږي اشاره کوي، یارن کوي، یا غږ باسي که کجا میری مبرسانه.
دا ډول کارونه افغان جونې له څه ستونزو سره مخامخوي د ژوند رنګونه په پروګرام کې به یې واورئ. د هلمند سولې حرکت غړیو د خپل پرلت لمن په کابل کې د روسیې د سفارت مخې ته وغوړوله. روسیه پر دې تورنه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي. د سولې لپاره د دې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وای چې د روسیې له خلکو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره پر خپل حکومت فشار راولي. دغه ولسي حرکت په ورته وخت کې غواړي چې طالبانو ته خپل استازي واستوي او له هغوی وغواړي چې نور له جګړې لاس واخلي. جزئیات ته فرشته جلال زی پراپور کې.
د هلمند سولې حرکت مشروای په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په وړاندې د پرلتونو هدف دا دی چې نور ولسونه د افغانانو ستونزو ته متوجه کړي ترڅو هغوی پر خپلو حکومتونو فشار اچولو ته اړ شي. اقبال خیبر وویل داسې رپورټونه شته چې روسیه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي او دوی غواړي چې د روسیې خلک دې ته متوجه شي.
د روسیې لونسه غواړي چې خپل اساس او وفسل چې تاسو په افغانستان کې څه ډول کارونه کوي، تاسو ولې په افغانانو کې یا په افغان جګړه کې مداخله کوئ او لا ولې دا سفرونه خپرې دي چې په یو شمېر سیمو کې له جنګي ډلو سره روسي مشاورین لیدل شوي دي او هغوی له یو شمېر ډلو سره توځي کومکونه کوي.
د هلمند د سولې حرکت غړو کابل ته تر رسیدو وروسته له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته یې پرلت وکړ او د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک واستاوه. دوی له څو ورځو راهیسې په کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته ناست وو. د سولې لپاره له دې ولسي حرکت سره په پېښور کې د یو شمېر افغان کډوالو د سولې حرکت، د کونړ، لوګر او ځینې نورو ولایتونو ولسي حرکتونه هم په کابل کې یو ځای شوي دي. د هغوی په وینا د پاکستان د سفارت مخې ته له پرلت سره به زرګونه کسان ورسره ملګري شي. په کابل کې د سولې د پرلت غړي وای د مدني ټولنې غړي، سوداګری شرکتونه، پانګوال او یو شمېر خصوصي روغتونونه هم د اړتیا په وخت کې مرسته ورسره کوي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د فاکولټي استاد پوهاند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسی حرکت د ټولنې لمنځه راولاړ شوی او د سولې لپاره هڅې اغیزمنې دي.
زه فکر کوم چې دا ملي حرکت د خودجوش از ځوانانو د افغانستان چې د سولې د راوستلو په خاطر شروع شوی او دې سره کټول ملت هم یو ځای شي، معنا یې دا ده چې حکومت د نظامي قوت سره او نړیوال ټولنې ته دا دونه مودې پورې پس له حتی د بند کنفرانسونه تر اوسه پورې اخلا د اولس کلو کې په دې ونه توانېدل چې دوی ته سوله راولي او دوی د جګړو د لاسه همیشه په عذاب دي نورمال ژوند ته ادامه نشي ورکولی او خپل ژوند عیارولی نه شي او تیښتې ته بیا دا ملت مجبور و. نو په دې لحاظ په دې چې خپل ټاټوبي کې پاتې هم په خپل حکومت دننه ملي حکومت فشار راولي او هم په نړیوالې ټولنې په مختلفو طریقو د دوی سره تحسن کوون سفارتو مخکې یا د ملګرو ملتو دفتر مخکې چې وکړه چې هغوی د فشار د انساني لاندې راولي.
د سولې ولسي حرکت د پنجشنبې په ورځ د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب یوه کمیټه هم وټاکله، خو وسلوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرې رد کړې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او پکې ویل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې د سولې لپاره خبرو ته چندان لیوال نه دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اسادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ پرونی په اسادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د اسادی رادیو په روانه خبری مجله کې وړاندې واوري چې د پاکستان په خاني سر اعظم نواز شریف وي سره لدی چې محکمه د زندان حکم اور باندې کړی خپل وطن ته بستون شي. د نواز شریف پر لور هم د زندان حکم شوی دی، هغه په وکاله بند محکوم شوی ده او نواز شریف د درغلی په تور په لاس کاله بند خو دوی په لندن کې دی او غواړي چې پاکستان ته ستنه شي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکړو، خو د افغانستان موضوعات لرو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لسبه د کمیسیون له تایید وروسته په یو دوه ورځو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی اسدی رادیو ته وویل چې شاوخوا درې زره کسانو د ولسوالیو شوراګانو لپاره نوملیکنه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تایید باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د کابل حدیث پردیس راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو ابتدایي لیست بل دقیق ارزونه وروسته د بنی په لومړیو کې اعلان کړي. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله شمی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو ټول اسناد کمیسیون ته رسیدلي او دوی به له تایید وروسته اعلان کړي.
سپارشي او دقت شي او لګره د یو ډول چې لپاره چې هم په زمينه مسایې ترسو تاسره په انصافي دي شو ویتي نو تاسو چې کمیسیون بدای او چکی په شروع دي دی هفته کې بعد دی ولس والی شوراګان لپاره چې د څا ځان کاندید کړی دي هغه باندې هاي کوي او هغه به رسمي د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
که څه هم خاغلی هاشمی دا ونویل چې په کوم ورځ به لیست اعلان شي، خو په درې دور شو ولایتونو کې شاوخوا درې زره کسانو ځانونه د ولس والی شوراګانو لپاره نومند کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رواني اونۍ په جریان کې د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست هم اعلان کړ. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې د نوماندانو ابتدایي لیست له دقیقو ارزونو وروسته اعلان کړی، خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو ویلي چې لیست د ناظرینو د موجودیت پرته د کمیسیون له لوري تایید شوی دی. اوس افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې د ولسوالیو شوراګانو د احتمالي نوماندانو د اسنادو تاییدي باید په علني جلسو او د ناظرینو په موجودیت کې وشي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
کمیسیون مکلف ده چې دغه اسناد په ډېر شفافه توګه وسري. ولسوالۍ په سطحه باندې لومړنۍ چکې سوی ده په کابل کې دوی مجبور دي چې هغه تایید کړي یا تصدیق کړي، ولې دغه نه باید علني وي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په خبره لا 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کړی. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ وړاندیز کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ټول انتخاباتي چارې په دقیقه توګه مخته یوسي او هڅه دی وکړي چې د انتخاباتو په پروسه د خلکو باور او ډاډ ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کاناډا کې نن افغان سکان او هندوان غونډه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه په نړیوالو چاپي خبرونو کې یو شمېر نور موضوعات څېړل شوي دي. دغه چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
وایس آنلاین خبرونی لیکلی چې په کاناډا کې د سکانو کمیټه د افغان سکانو په اړه نن د شنبې په ورځ خبری کانفرنس جوړوي. په دې کانفرنس کې به د افغان سکانو د ستونزو په اړه خبرې وسي. د انټریو ګورودوارا کمیټې لخوا جوړ شوی خبری کانفرنس تر پیل مخکې به د هغو افغان سکانو ارواته دعا وسي چې د تیر یک شنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې په برید کې ووژل شول. په هغه پیښه کې د وژل شوي شمیر 19 ته ورسید او داعش سخت دریځې ډلې د دې حملې مسؤلیت ومانه. د ګرجستان چاپ اجنډا وی پاڼې لیکلي چې د دغه هیواد دفاع وزیر د جمعې په ورځ کندوز ته سفر وکړ. خبرونه لیکي چې کندوز ته د لیوان ایزوریا د سفر پر مهال پر هغه نظامي اډه ډزې وسوې چې د ګرجستان د چټک خبرګون لیوا کنډک پکښې ځای پر ځای دی. د خبرونې په وینا له ایزوریا سره د ګرجستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال ولادیمیر چاچیبایا هم کندوز ښار ته نږدې د نظامي اډې څخه کتنه وکړه. د ګرجستان دفاع وزارت ویلي چې یادې نظامي اډې ته نږدې دوه راکټونه لګېدلې خو په نتیجه کې کوم ځاني او مالي زیان نه دی راپور سوی. برطانیایي ورځپاڼې ګارډین په خپله نوې مقاله کې د طالبانو موقتي اوربان ته کتلې او په هغو ورځو کې یې له طالبانو سره د ښځو عکسونو اخیستلو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د کابل، بغلان او جلال آباد یو شمېر ښځو د اختر په جشن کې برخه واخیسته او هم یې له طالب جنګیالیو سره سلفي عکسونه واخیستل. ګارډین د ځینو ښځو اندېښنو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې ډېری ښځو ته وروسته له هغه چې طالبان یې پر سړکونو ولیدل بېرته د محدودیت او مجازات خاطرې ورپه یاد شوې. طالبانو خپل درې ورځنی اوربان تمدید نه کړ او بېرته جګړې ته ستانه شول. ګارډین د نړیوال امنیت او ښځو په برخه کې د یوې متخصصې لیما احمد له قوله لیکلي چې دغو عکسونو ښځې نورې هم پیاوړې وښودې او سره یو ځای کړې او دا پیغام یې ورساوه چې کولای سي د طالبانو پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر له نورستانیانو سره یو لړ اشمنې وکړې. د اقتصاد وزیر پارون ته ورغی او هلته دوی جوړې شوې ودانۍ هم پرانیستې. لسیم روح الله انوری راپور لري. راپور د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په څرګندونو پیلېږي.
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جریب ځمکې په مساحت کې جوړ شوی، دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتري چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د لپاره خپل یادما پوزیشن د اقتصاد هم تشریف راوړي.
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.1 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوی. د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي.
جناب وزیر صاحب نه به مغوښتنه هم دا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغه کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامل مرسته.
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي رادیو ته ویل د با کوخه خوګړي چې د اسداباد پارون او پارون لغمان ترمنز سرکونو رغولو د اوبو برېښنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تک د پاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي.
خور کلونه راکې مو درې قسمه خاط کړیم ما امي موضوع تو سرکشن خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ با لومړی او غټ کاردا ویچی د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنز سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او ښکلو سیندونو درلودونکي ولایت ته چې د ښکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوښي پیدا کیږي. که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوږدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د وسیدو د پاره نورې اسانتیاوي برابرې او امنیت پیاوړی شي نو د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
نن ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې یو ساعت پر وی نړیوال موضوع بحث لرو. پرون د چین او امریکا ترمنځ د واردات او صادراتو په برخه کې د راپورت شوی لانجې د خبرو د ضرب العجل روسي نیټه وه. امریکا ویلي دی چې د څلور دېرش میلیارد په ډالرو د څلور دېرش میلیارد ډالرو په ارزښت په چینایي وارداتو به تعرفه وضع کړي. چین په دې باندې ډېر سخت خوابدی شوی دی او خبرداری یې ورکړ چې ورته عمل به د امریکا د مالونو پر ضد وکړي. چین له امریکا موټر، کمپیوټر او دغسې مواد واردوي او په دې باندې به ممکن مالیه وضع کړي او امریکا ته له چینه سویابین، مالوچ او داشیان زی چې په دغو باندې به امریکا تعرفه واخلي. دغه نړیواله سوداګریزه جګړه به ورته ووایو د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کولی شي. ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې نن په دې اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلي او د خپرونې له میلمنو په دې اړه پوښتنې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اسدی رادو په منځني څه په دولس شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري و نړیواله موضوع راخلو. له هغه وروسته لاند خبرونه لرو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف وایي سره لدی چې محکمې د زندان حکم ور باندې کړی خپل وطن ته ستنی شي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو او په بریتانیا کې د خپلې پانګې د پټولو په جرم په لس کاله بند محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو له امله د نواز شریف لور مریم نواز په اوو کلونو بند او د هغې میړه صفدر په یو کال بند محکوم کړی دی. خو نواز شریف بیګا په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان ته به ستون شي. نور تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبري غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل شوې سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډېر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زما ناروغ میرمن لگ په ہوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پستبه وطن تستنیګم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د مل آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبر اعلان ته وویل چې پاکستان ته بستنسي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپلو بچیانو لپاره لویری پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوي لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله وشوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته تللی شي، های کورټ ته تللی شي، سپریم کورټ ته تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا به یو فیصله هغه ده چې پارلیمان ته راشي هغه یو ده قانون تبدیلونه شي. او ډېره غټه بدقسمتي روانه شوې ده.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکو وکیل نور عالم خان ازادي رادیو ته وویل چې د ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي، د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 25 نیټه کېږي.
لاند خبرونه لرو په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې له چارواکو سره اغیزمنې خبرې کړې دي. حکمت خلیل کرجی پر ټویټر لیکلی دی چې کویت په ډیر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. په غزنی کې درې کوچنیان پرون د ماین په دوو چاودنو کې وژل شوي او اووه تنه زخمیان شوي دي. دا پیشه د ګیلان ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په ګیلان ولسوالۍ کې اویا چاودنه په شینکۍ کلي او بل په ثابت کلا کې شوې ده. د دریو زخمیانو حالت نازک شول سوی. د بغلان د کرهنې ریاست له بزګرو غوښتنه کړې چې د کوکنارو پر ځای زعفران وکړي. د دې ولایت د کرهنې رئیس عبدالوهاب خیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې له بزګرو سره به په دې برخه کې مرستې وکړي. د هالند استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکو ایستلې دي. د هالند استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکو ایستل شوي، خو نور جزئیات په دې برخه کې نه دي ورکړي. د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي دمشق نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د سازمان پرون وویل چې څېړونکو ډلو چې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وې د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. او وروستی خبر دا ده چې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې به په روسیه کې نن د سویډن او انګلستان لوبډلې سره مخامخ شي او بل مسابقه به د روسیه او کروشیا ترمنځ وشي. دا ساجی راډیو د دې خبري مجلې ورستی او تنشتي شپې یو په پاتې 3 دقیقو کې د شون رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې لایوي محصول سره شخي دلیو د دې سرګندونه واوري او لدی سرګندونه باید څه وکړو.
دا ژوند رنگونه
زمانه مقره احمدی ده حقوق بنزین فارغ
گرانه خوری کلچ ته د کور راوزی خصوصا تاسیا خویندې پټولکه لکه مستون سره مخ کیږي.
لمړی مشکل لاس منګه د کور راوز اول خپل ځان سره وي چې نن و څه رقم برخوردو سره مخامخ شو. لکه کله ترڅو چې منګه د موټر راځي یا سرک منتظر پات کیږي نو ډیر خبره او د خلکو د خانار موټر چتریږي اشاره کوي یاران کوي یا غږ باسي کوکو جو میری مبرسانم
تاسو مثلا داس مشخصا خپل تاسو 40000 درکړی چې مثلا موټر درته درولې وي او تخفه شوي هغه ورځ پانتون د نیتلې یا وظیفې د نیتلې بیرته کور ته راغلې داسې موضوع سره مخ شوي.
البته څوک چې افغانستان کې ژوند کوي نو دا بېخي ورته عام کې څوک چې پانتون ته ځي، مکتب ته ځي، وظیفې ته ځي. نو ما هم دا درې تجربې تیر کړي دي. حتمن مخامخ شویم کله یو ورځ زه پانتون ته تلم هغه ناوخته شویم ولا او زه موټر د ولاړم خو ډېر موټرونه راغل څوک درېدل بیا بالا شو چا ویل کې کرایه ته کم میګیریم د پیشروي بشي او یا چې څوک یو ډېره بده خبره کوي. نو هغه ورځ زه کله موټر کین استیل یو خالم ولغی سره نو ډیر زیات نظر درد کومه تیر ول جاړ ما ول خلاص ک دوه په جبر په مبارزه پنتونم چې بي خسته شوم. خو بیا هم ما از دکړه کړه چې کلسم تلاړ مال ته استاد په قرش کې دوه ورځې نو وخت خپل یو لوی تجربه.
دغه سه مشکلات دغه ستونزې د خويند زړه تورې نه کوي نه تورې نه کوي چې د کول راوزی او څنګه
دا دومره منفي غیزه لري چې ما غواړم کله کور ته راغلم په سبا دوه ورځې سر په سر پنتون تلاړ منه ما ترڅو ما ته سي ملونی سيزنور پنتون
دا سو خوب نیل دلی خوار خوندوګه چاغوی مثلا دا سه مشکلات سره مخ شوی او بل اخر به ناستی وکاري نیوی
ولی نه زمان د پانتون صرف یو نومې معصومه ولا چې امغه راتلله هم د سیو مشکل سره مخ شوی ولا غیټ کله کور کیسه کړو ورنیول چې نور د کور باندې قدم
ولی خويند د کوشش نه کوي چې مثلا خود کې فاشي ځان ته موټر واخلي خپل موټر وچلای او دغه مشکلات نه خلاص یا قلن اغه رفتامت خو به په ډاټه زړوي.
دا خو صحیح ده خو اول کی چې څوک دا شروع کوي حمایت ته ضرورت لري بل دا خبر چې دومره موقع کله مسایدی څوک موټر واخلی او دا موټر هم چې واخلی تاسو د سرکونه لیدل نه دي کمنجونه چې ما اول په موټر کې درایو کوي اول د خپل اخز یغه ته خوشنط کوي چې دا دې ته ګوره په دې زمانہ کې او دې سټایل د ګوره خوشنط ځنه لای ځان کوي بیا بل چې دا د مونږ د ذکر طبقه هر څوک ورته اړن کوي قاعدوي موټر ورته ممانعتونه ورته کوي نو هغه بخي زړتور شي هغه نه هیڅ وای موټر نه خر.
د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته پای ته ورسیده. بل خبري مجله هم لروز ما همکار احمد حنایش وړاندې کوي. حنایش صاحب سهار مو نیکمرغه.